دې رادیو یو به پرې رسنۍ و چې د خزو له حقوقو دفاع کوله او د خزو تر څنګ و د افغان میرمنو او د افغان خزینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ و توانې دو چنړی ته د دوی غږ لپاره یو لاړ شي. موږ له دې رادیو څخه مننه کوو چې له سو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بیلابیلو لارو مبارزه کوي سو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې مسول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي رادیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو ازادي منهای
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي رادیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي رادیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندېدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وه چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپله وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو ایس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
د اجل نیټه چې راشي نه بدلیږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یکشنبه فیسبوک شل کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاری یا مثلا نورې
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله عقده خلاصه کړي ځان تخلیه.
د خواله رسنیو له لارې یو شمېر ځوانان په غزنکي تمثیلي ټوټې خبروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپېته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قرآن کریم د حفظ او تجوید تر څنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې دی د یوه خورا منلي قاري په صفت هغه څوک و چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د د پقرات کده.
ولا انتم خافون انكم
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډیره خوشینه یم له دې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للاسه ورکو. دا یو ډیره غټه ضایع د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډیر زیات شاګردان روزلي ول. د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو:
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډیرې غونډې او د ملی رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونې د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډیرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحد عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګه یې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی وو:
کله بلنه اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت خواړی د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتگار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مه کړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، پدې ژوند باندې خنډ اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت وو، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد وو. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزي دارالحفاظ کې استادي پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر وو. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی وو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټل لوستون کې سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وار عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن پنځه سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډیر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایی باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تورې تڼاکې، وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي، ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي. ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې بر کې ډوبې ډوبې کېږي، مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی، ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي، ښایسته باران دی سرغه می وریږي. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستی څانګې تاک تا وراغلی، تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بس شد. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه ایوه پند سهرا چه منده وکلی، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي. ښایستو توتکۍ ځاله کې لګیا ده، مثلث نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه، لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیا کې، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل. ښایستو او بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دویالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننې چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي راډیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلچر په خوال رسنیو کې یو شمېر افغانانو ل خپل کلچر بشاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي د سپکو خبرو کول دوی نور ستونزې هم لري. یوې داده چې هیڅ کله د اشکنځلې لمن نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړي یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي خو اصلي پاتې شي. دوم مشکل داده چې هغه د عام محضر اشکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدی خبرې کوي دا شزی او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و. بیا د شمالي امریکا په هانتونونو خپل کړ او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمر تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کال وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پایل کې به خلکو تر یو سل څلوېښت کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هره ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ. اوس یې ایکس بولی. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب خونځې خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما غو نظریات یو رقم مثلا کې یو شه دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. یو داغي یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي، پوسټ کوي، یا ماغه په یو بل باندې باندې تکراری، یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د ورسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی داستونز ان تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونز سره مخامخ وي
ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا دا ټولنی خلک متلاشی کیږي، یو خو اوقدی خوا زیاتیږي، لبلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو بې وزلی او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله اوقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کارونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیرې دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان ته تلویزیون راخی، د خلکو په زړونو لږ ډیر کې ناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشي شي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو مومسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې دې هیواد خوا بدېږي. زه خپل خلګم ځینې وخت کې خندوم، زه لغې خندانه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې ژر راښکون کې او بیا ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالی او نادودي مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالی د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولی تیر اوادی به پرسوي د کچانګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا مې
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشري حقوقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای شي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالی په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحیل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو دما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالی موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، دما په آن باندې چې دوی به له دې تصویر ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډیره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سید موږ اصلي هدف او ارمان به متسي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندول لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شوندو مسکار او ستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمول او نه سپمو.
دا چې ډیرای دغه ممسلان د دغه تمثيلي پارچو د لاغړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غړېدو په هیله خالي ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته ویلیا او بیل پیسو اخستلو ملاتړلې. ارماننه زیات چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته پګوته کوو.
دا چې دغه ممسلان خپل تمثيل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته را بولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي،
دغه تمثيلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادودې چې په ټولنه کې دي هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خنداره وصل هم یو لاست راوړنه. فکر کوم چې دغه سي دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني فلو هم له روحي فلو هم خلکو ته ډیر مثبت انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یو تمثيلي پارچه د دوو ورونو او دریم حساب پونم. په دې ډرامه کې خیرو اکا ل خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمنی ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنی دی، وخت نا وخته ده سر بر سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره دا د راغلی ده. اجي صاحب نادرخان او خیزه چې دا د ګوره لوغو چې ګوره یا یې پرېښی کورې پرېښی دا راغلی ده. نو نن به دا خبره د ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو، دا ویش به سره معلوم کړو. زه چې په قرار هغه ورځ نه دی را خوشي نه په پما او تک څوک سره غږېږو. پرده ښه ده، د سیار تر خبرې دی، تر بره تر خبرې دی، تاوان قبلوم، مګر سیار په ځان کې نه غږوم، تر بر په ځان کې نه غږوم، د تر بر سخي په ځان نه پخوم. راته مې قرار مالو اصلي موضوع ته براسو. راته قرار دی ویش خبره دی، ویش څنګه ویش را سره کوي، څنګه دا سره وکړم؟
نو ویش خو سره کوو، نو څنګه سره کوو؟ خو دا غس ویش لکه دا څنګه سي دی دنیا او سړي او دا خلکو سره کوي دا غس ویش.
نو فټ به دا کای سره کوو؟ د دنیا او سړي خدای سي دی چې ما ټول حساب کړای دا.
ها څنګه دې کړای دا؟
د کلی ځکه د کلی ماشینان دي، که شمسیانې دي، که برمې دي، کنځکې دي، که کور ده، که لاده مانا، او که دغسې مانا د بازار کور ده. د غزني درښیم، که د غزني کور ده یا هغه نمره ده،
دام ټول حساب کړی دی وچ پنیمای وچ پنیمای دا شو وچ پنیمای باندې وروره چې مور خو حساب ته ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او څنګه ولی
ما ته خو وچ پنیمای خو نه د سر کړی ولی دا درې خوندې دا به څه کوي
نو
خو ته خو با کور کو کو به نه وکړ
خوند ورته د تا پلار کور کړی په دا کلي کښې یو بل چا هم اکور کړی دی خور ته
بل څوک څه کوي ما تا ورکوم زه یې ورکوم
ته سې ورکوې بیا یې له خپلې برخې ورکړه که څنګه نادرخانم کې
یا خو دوی حق لري باید دوی ته خپل حق ورکړم
زه پرې نه ورکوم
دوه خوندې په یوه ورور حساب دي هغه خو هغه د معلومدار دغه یو ته بیا زه ورکړم دا دوه ته خو بس تا کور کوو
زه د خور اک منم نه ته ووایه زه به ستا ورکوم زه د یوه ورور اک ورکوم
ظالمي کوي نو دا خو ظلم دی نو
ظلم نه ده رواج ته راسه له ظلم د خدای وساتې په دا ټول کلي درسره ګرځم په دا ټوله منطقه درسره ګرځم
څه پکې وایې دا زما خبر څنګه ده
معلم ته یا له ضرورت نهشته یا له دماغ زه خور ته اک نه ورکوم چې څنګه کوې
زه یې ورکوم
د خپلې شې بیا ورکړه
له خپلې سې ورکوم ته بیا مورکیا
وای زه نه ورکوم زه له تا سره حساب کړم ته بیا له خپلې شې ورکړه خو دا خبره خلاصوي نه دا بېش خلاصوي نه
خلاصوم زه دننه انجکانې را وغواړه دا خوندې م را وغواړه د غو درته حساب ورسره کوو غو
تهڅونه بې غیرته یې خور ته څنګه اک ورکوې له کلي وایې مونږ زه له نرخه مه وځه
رواج څه کوې دغه رواجو مو خراب کړي دین محتبر ده که رواج محتبر ده که ده
ورسره یې په دین کښې زه نه غږېږم وایم رواج ته راسه د کلي
دغه په دین کښې دي په شریعت کښې دي په قرآن کښې دي په حدیث کښې د هغه د پاره شي ثابته ده زده
زه یې نه ورکوم وروره دا حساب خلاصوي که نه خلاصوي
ولې یې نه ورکوې زه یې ورکوم اتي خرو
وایم ته خو مو بیا دا کار نه خلاصوي هلک په ټول ژوند کښې قسم ده که له ما سره په نه ورکړم دا څه جلا کېږم په دغو
فخرالدین ریښتیا وایي فخرالدین د قطر ته وایي دا یې حق ته د خوندو حق ته ګوره په دې کښې یوازې تا دا هم دي
تمعلم صاحب زوی تا خبر منمه دې تا خبر زه نه
راغم نه سلامت اوسې زما خبر باندې کور دې ودان خو په دې کښې فخرالدین په حقه باندې ده دا حق یا دغه کوم جایداد سیمه ده کومه ځمکه سیمه ده کوم څه سیمه یې تاسې دواړه دي په دې کښې د تاسو د خوندو مسلم حق ده پکې پروردګار حق ورکړی ده قرآن حق ورکړی ده په حدیثو باندې ثابته ده په هغه کښې د هغوی مسلم حق ده دلته رواجونه له دیني مسایلو سره مه پرتله کول تاسې همیشه خراب کړي دغه رواجو مو تاسې خراب کړي وي هر وخت مو رواجو ته کتلي دي یا مو د خلکو خبرو ته کتلي چې تانکي داسې نه دي کړي زه ولې داسې وکړم دغو خبرو پسې مه ګرځه ډېر دلته که قرآن حدیثو ته وګورو په دغو کښې د خوندو مسلم حق ده خیر ده که هغه واده شوي دي هغه له کوره وتلي دي پروا نه لري په هغو کښې د دوی سل په سله کښې حق کېږي قرآن ورته حق ورکړی حدیثو ته حق ورکړی حدیثو ثابته ده چې حق یې ورته ورکړی
فخرو
بالکل سل په سله کښې حقدار ده هو فخرالدین حق وایي فخرالدین په دې کښې ملامت نه ده
ورکړی
د
خلکو
هغه څه خیر وکړو خپلو خوندو ته حق نه ده ورکړی خپلو خوندو د هغه بېخي د خوندو په سترګو نه ورته ګوري په هغو رقم باندې
نو بیا که دغه یي نو بیا خو نن دا حساب د نادرخان هم کوي تا څنګه خوښ زه وایم بیا به هم یو څوک سره کېنولي وو دا حساب به هم بېرته له سره را جمله کړی
سره حساب وکړیاست دغه د خوندو حق ده
وایم تاسې ته تکلیف ده
هېڅ تکلیف نه ده دا د خیر کار ده او د خوندې حق لري تاسې په دنیا کښې هغه هم د دغه پلار لورانې دي په دغې دنیا کښې حق ده دغه مور او پلاره پیدا دي تا شته دي هغه نهشته صحیح ده کتاب کښې به دې ورور لږ زیات دي د خور به کمې خو سنجېدای شي هغه خو جوړېدای شي هغه حساب برابرېدای شي
بېخي وایي چې
نه ورکوم
ده ما خبر شوه
دا ازادي راډیو مجلې ته دی اونۍ پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې اونۍ زه احمد چې بر لتا سو اجازه اخلم. شدی وي
ہم کار دنا مکار هغه ژوند په مرګ حساب په دنیا.